سنه پامدوی نه ده او د دې تاریخ په اړه کې چې د دې سلکلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه د نازو انا او د زرغونی انا او د ګوهر شاد بیگم دې باره کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې خزو په اړه کې دا خبره شوې چې د مشاورې دي دوی مشورې ورکولې دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونی انا د احمد شاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سورانیا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دې ځکه چې د احمد شاه بابا وینا هم نه لرو د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه نو د ملک سوریا د وخت خو لا هم نوې رادیو پیدا شوی او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسی یعنی څه چې و غټول ویل شوی د احمد شاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي تر دې زیات د دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي یا مثلا د دوی په باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی نو وبښه نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمن کې د امان الله خان مور ده چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې ډیر تاثیر و د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي څرنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ته چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن
بالکل ارتیا دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای او د موږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه په هغه وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای ساحوي څېړنې کړي وای خو اوس د سل انقلاب نه وروسته تاسو د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله باینه لاړه شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو ولې د هغې په باره کې خبرې نه دي شوي نو دا خو ډېره مهمه ده خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي او غازی امان الله خان په مور باندې ډېره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپله همدا مېرمن مې هم تلس کړ ان شاء الله هغه باندې مې کار شروع کړی غواړم دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس او کچېری زمينه سازي کیږي یا موسم وخت په مخ د هیواد نه بهر یو باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي او زه د سینې په یوه مول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی دوی داسې ګمنامې نه وي دوی داسې بې حرکته نه وي دوی دونه بې استعداده نه وي خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه البته داس مخ په شخصي اندازه یا د حساسیتونو مخه ونیسي او یا نه پیغام مصلحت به وخت شي و وګوري دي استاد دي استاد سیستاني دي امان الله خان د مور بار کې ډیره زیاتې خبرې کړې موږ د تاریخ کې نسته
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سیګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرخونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شید، لېغره او روسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازو انا او د زرخونه انا او د بیا روسه د میوند ملال له نمونه روسته، ورو ورو دا نمونه په زیات دي چې زیات شي کم سی دي په تاریخ کې. همدا سن
بالکل
لا لیکوال پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارش د اتمی په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبرې شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاخلی ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا خونده د دوی په نظر څنګه و.
ما ته د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته نیولې و یا زما د کتاب په حق لای نیولې و، دا سیو پښتنه پیدا سو چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره غنو ستونزو کې په دومره لاند وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هرې وې ځواک ته متوجه سوم، په هرې وې جلا جلا وناسېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هرې یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخ ته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هرې یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسي.
لاخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زمما
افغانی لورکی بیگاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو زلی دون کو چکو تا تا سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا تا د قلمونو چکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا تا د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه د پاس اسمان په لاجوردی تخته تا تا د برم او پرتم لیکله زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت دا تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیردی دا سپرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیج وار کلشکل بیکلی ستا دا پوردنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چلتوب حدونا بیا با دا خپل جبین دا رونا ترکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی سپی دی بستا اوجو تا سر را چچکی دا سهار المر با دا سپی دو دا گلابی رخصاش کلو نو آخری او ستا پر سر با دا زری نوچات کو ترم باران وکلی اسمان بستا دا کتابونو بکس کی ستا پلاس کشلو دا شکلا او سپی چل توب تورو تا پا پچخلا دا التفات دک نظر وکلی دا وخت به تیر سی دا زمان سن تا با ولویجی ساحل با توی کرستال من تا دا کراغمی و دکی لپی اسمان با وخاندی پا شندو که با وطا تراولی دا بودی دا تال دو غبرگ تالونا ورازی با وچی سی یوا یوا با ورشیجی لکه پا منی که دا ونو پانی بیا با یه باد او باران دا فنا غیشتی روسی سا دا سپیچول اوشکو تر نجابات او لطافت جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملال لوریه ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنې افت د زرغونې د غیژې وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سي لوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کېږم تلولې کېږم
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. لدوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډي لکل راهیسي شروع شوه.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډي لچيري ویمه شراهیسي په لسوي دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری اګان شمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فورې تعداد ستر ترسیږي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نورې وندې چې زما وکړي نو زموږ په اند باندې زموږ په نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو شاید چې د ګورنوال شي د ګورنوال شمیر نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هرونه
د سرغر ادبي بهیر مشایره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجو د سوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو مثالی څخه ډیرو پروتوسیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي، چې تر دې مخاله پوری په شاجوی ولسوالی کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر اپلیدو سره په زابل ولایت کې ډیرای لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو و دې ته زړه کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي.
په دې سره ژمې کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ د بهیر رافایل کې ډیر څنګه سره مستر کې جوړي ولې او موجود ولې خو د وخت په تیرېدو سره د غستونځ حل سولې ځنی د ورښتونو له کابله په لمړي سر کې د ګډونوال شمیر لږولو همدارنګه موږ نوري مالی سنځ درلودي او ځنی ملګری را سره همکار سول همدارنګه ځنی لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصل چې د خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ.
تاسو یوازې مشاوره کوي پدې کې او کده نقد برخه هم پدې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاوره، محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاوره سره ډیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینی لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګه چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي، په جغرافي لحاظ باندې په دې سربېره پر هر برخه کې په دغه مشاوره کې موږ مخکزو. ایوازې تمرکز په شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنی هم کې ویل کیږي، او ورته نورمو ځخاتم پکې ویل کیږي.
د دې مشاوره لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالي نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالي او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاورو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره خستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اس کشو بڼو ته مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایي غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رښتون کې ساور کړه. دا نومړی ځل د 1980 کال په نړیوي کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندی فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیو جرسی کې جایزه ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکچ اوداس پاره مو راپور اوریده. د د پرمینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشینی څرګند کړي ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې. په
محفل برادرای اهل هنود کې میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکر
کتن هرا گزر تولی دور ساتھ چلو کتن هرا گزر تولی دور ساتھ چلو بہت کڑا سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ.
شاغلی محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي چې شویره
غزل سرای از هندستان پاکستان مسلی
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سړي راډیو د بی مجلې د دیخ پرونی په ورستیو کې د یو کتاب پانه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاره خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هومره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي واد دی مازی مشهور او چیرو د ترکیه د وسنی وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راتګي د دې مشهور هواد په خپلو خارونو مګرځي د دې هواد د وګړو د جامد جلال او جمال د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکړي او د مولانا روم په چیر د مشهور کسانو د مزار د دن را باندې کوي. له ترکیه وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روزې دیدن را باندې کوي. د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځي او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي. د دوی له ماضي او حاله مو خبرې. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازې د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مهم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن یعنی په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادی راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
رانا وژنې پډي وو مزړه خفا دي د خپل خار په مخمو مزړه خفا دي دا وطن جونې وو خپل قسمت ته ژاړي دا وطن جونې وو خپل قسمت ته ژاړي پتړلو مکتبو مزړه خفا دي پتړلو مکتبو مزړه خفا دي سو میں فرش Fadir kolo shugufu mizrach hafadeh.